تړاو د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښنیمې بچښت په لاند خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستان یالو ټکو په بریټ کې د لشتر رړه شل ماشومان پروشل کېدو خپګان څرګند کړي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سیکیرا پرون پر خپل اکسپانه د غمرازی څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقش نه شي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالی کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشنبی د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبری کنفرانس ته وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سره د سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښې قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشری حقوقو یو اداره وی د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو بیا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه پر ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنځشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 55 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند سرریاسم و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتی تلویزیون المملکته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر رنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریه شاوخوا 3000 کسان بیرته خپل هیواد ته تللی دي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مطلب. 15 کاله وړاندې د مرحوم یا جدیش پښمه پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د 15 کلیزې په مناسبت ځینو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له اساسي رډو سره په خبرو کې د پخوانی شوروي اتحاد برید په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه بللې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او عام هیوادوال پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه تقریبا یو خوله دی وایي د غیرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه و. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که اینا آمدن یادیم همه خوب سهی با آمدن از اینا
در جدیش پکه محق خونری ورز دسی در هیچ افغان لیاده بوانوست دوی سی کل راغلل پر کلوی بمبارون وکلل لیام یا وکل او کلسی خارونو تننوطل در خلق و کلتور او انانات یا ترپخو لانده کرد لدوی مر دیری بدی خاطری لد در بشر زیب دست کارون یا کلیسی نهیری دوی کدی
افغانستان امو آمدن روسا به افغانستان بود.
د مزار شریف خار وسیدون کې زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خار باندې تجاوز کړی دی او د مغ ورځې نه را پدې خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانانې بدبخته کړې دي، ډیر خويندې ډیری میندې بوري شوي دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
15 کاله وړاندې د 1950 کال د مرغومي یا جدي پښپګمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت رنګ او ببرک کارملی واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغې یا دلوې په 26مه د جنیوا د تړون له مخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپلې عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرغومې پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د 1950 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شورویانو یرغل په افغانستان باندې خپله شورویانو ته یو بدمرغي وه او خپله افغانانو ته یو لویه بدمرغي وه چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه، زیربناګانې، فابریکې، دا ټول تخریب نو دا یو ډېر لوی مصیبت د افغانانو دپاره.
د دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې هم کړي، ډېر ښه پروژې هم تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده دی چې راغلل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغې تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کډۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپوه طارق فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام په رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی، بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستی، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد اول ته خزینې تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا دو میلیون ته رسیږي. یعنی د افغانستان دو میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمت کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي، جامع بین المللی لخواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي و، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد و نکرد. یعنی مانای داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پو خلک دي، په شریعت کې ډیر پویږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولار یو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دي د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله کې موږ آزادی چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسې په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسی؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال او څلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه. تر هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا هم دی خاطر طالبانو باید پوشوی چه د خلکو زور د خدای زور ده. اما قد حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
دیر خان دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چه دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وختم کې د غصه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چه هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري. وزه دیر بد حالت ده که دغه د فقر مسئله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې. معلومدار چې روی و مشکلات مطرح کیږي، دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنې معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که تلویزیون مثلا چیز مثلا مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نور کوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کهی پا افغانستان که هم افغانستان خلکو تزرر اغی کهی آینده ده افغانستان ده سلامت مسئله مطرح ده. پا هم دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان آکیمان باید پل سر خلاص کهی.
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی.
درن دوستانو دا ودیدونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشوې. لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری. Thank you.
تبو مزرعه خفده رنا وجني.